ازادي راډیو د دې سات خبرونه ته هر کله راشي. په دې خبرونه کې افغان حکومت وایي د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو او د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دا او نور مطالب په روانه خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی د خبرونو ورده په پیل کې د افغانستان خبرونه له احمد زبیر ژوند څخه ورو.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د جګپړو چارواکو استعفا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په مبالا مرغاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو اته قمندانان وژل شوي او په لسګونو نور وسلوالو ته هم مرجوبله وختې. او په نړیوالو خبرونو کې باورۍ د قرغزستان جمهور رئیس په پایتخت بشکک او د نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دو جګپړو چارواکو له دندو استعفا وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وحید عمر نن په کابل کې خبريالان ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عزیز الله لودین د کار موده پای ته رسیدلې و او نور یې نه وختل چې کارته ادامه ورکړي. همداراز دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داوود علي نجفي استعفا وکړه. وحید عمر وویل جمهور رئیس د دواړو چارواکو استعفا منلې او پر ځای به نور کسان وټاکل شي. په دوی د افغانستان د جمهوری ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې په درغلیو کې د لاسرلرلو تورونه هم لګیدلی وو. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې تیرونی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه د لیدنې په محل ویلی وو د بهرنیو تر سخت فشار لاندې دی چې دغه دوه چارواکي له دندو ګوښه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو اته قمندانان وژل شوي او په لسګونو نورو وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وخت. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې چې نن خپره شوه ویلي دي دغه عملیات وړ مشبه په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړی و ترسره شول. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او تننور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د کابل ښار د یولسمې حوزې د خیرخانې په سیمه کې نن د دو موټرو د ټکر له امله دوه تنه مړه او نه نور ټپیان شول. د یولسمې حوزې د پولیسو امیر ملپاسوال غلام فاروق احساس ازادي رادیو ته وویل د تیلو ټانکر او ډبرو سکرو نه بار یو موټر له ټکر نه وروسته د تیلو ټانکر اور واخیسته او خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. هغه وویل پولیسو ټپیان روغتونونو ته ورسول چې د دریو تنو روغتیایي وضعیت پکې نازک ښودل شوی. د بغلان د امنی قمندانۍ نن یو اندازه مهمات او وسله ډایاک یا د غیر مسؤولو کسانو د بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل. د بغلان د امنی قمندان جنرال محمد کبیر اندرابی خبريالان ته وویل چې په دې مهماتو کې 43 میله کلاشینکوف راکټ او توپ او یو اندازه چاودیدونکو مواد شامل وو. د اندرابی په وینا د دې مهماتو یو برخه خلکو په خپل خوخه حکومت ته تسلیم کړې وه او څه له غیر مسؤولو کسانو څخه راټول شوی وه. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او شل پوله، یو اروپایي یورو 45 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 43 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ. له افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نور یاس نوري وړاندې کړي.
نن په بشکه کې د دوه تلویزیونی خبرونو خبرونه هغه مهال قطع شو چې په غوسه شوو کسانو نن د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې پکې اخو ډب رامنځته شوی د دولتي تلویزیون پر مرکزي ودانۍ یرغل وکړ. په همدې حال کې د قرغزستان جمهور رئیس کورمانبیک باقیف په بشکک او درې نورو سیمو کې وروسته له هغې اضطراري حالت اعلان کړ چې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د راپورونو له مخې 15 کسان ووژل شول. د رویټرز آژانس ایو اکاس د عیني شاهدانو راپورونه تایید کړل چې له نښتو وروسته د 5 کسانو مړي په بشکک بشکک کې د جمهوریت ریاست ودانۍ ته نږدې په لوی میدان کې پراته وو. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس وایي چې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. محلي روغتونونو ته لږ تر لږه شپږ ټپیان چې په ګولیو لګېدلي وو انتقال شوي دي. له بشکک څخه د ازادي راډیو خبرلان وایي چې د جمهوریت ریاست د سپینې ماڼۍ په مخ کې په خپلو سترګو د ډزو تبادله لیدلې ده. خبرلان وایي چې دا ډزې هغه مهال پیل شو چې د حکومت ضد په زرګونو مظاهره کوونکو نن د قرغزستان د جمهوریت ریاست ودانۍ محاصره کړې وه او هڅه یې کوله چې د جمهوریت ریاست د سپینې ودانۍ د اوسپنیزې پنجرې په مخ کې امنیتي کمربند مات کړي او ودانۍ ته ننوځي. مظاهره کوونکي د جمهور رئیس قرمان بیک باقیف د استعفا غوښتنه کوي. د جمهور رئیس ویان وایي چې اضطراری حالت به په تالاس، ناریان او چوسکایا په سیمو کې هم اعلان شي. د دغه اضطراری حالت له مخې دغه راز د شپې له لسو بجو نه تر د سهار شپږو بجو پورې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول کیږي. په همدې حال کې څارنوالانو د اپوزیسیون یو شمېر توقیف شوي مشران په جدید جنایتونو تورن کړل. د دغو مشرانو په ډله کې چې پرون ونیول شول د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر الماس بیک اتمبایف او د مهم ګوند اتامیتن مشر عمر بیک تکیبایف هم شامل دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د مخالفینو د لوی ګوند مشره روزا اوتنبایوا چې تر اوسه نه ده نیول شوې چیرې ده. د هغې وویاند وویل چې اوتنبایوا له دې ویرې چې ونه نیول شي ځان پټ کړی دی. د اوش اوتکموک بوک له خارګوټو څخه هم د اعتراضي مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د دې ولایت په مرکز ناریان کې هم په زرګونو مظاهره کوونکي راټول شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گایدو ویسترویل د امریکا د اټومي وسلو د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او ویل چې ایران باید یو ځل بیا په هره بڼه د اټومي وسلو د غندلو لپاره شفافو خبرو ته تیار شي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د اټومي دفاعي اټومي دفاعي نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د بوش د ادارې د پالیسۍ خلاف وایي چې پر هغو د غیر اټومي وسلو لرونکو هیوادونو پر ضد به اټومي وسلې استعمال نه کړي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون غړي دي. په دې کې ایران او شمالي کوریا شامل نه دي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 تنه ژورنالیستان په ایران کې بندیان دي. دا کمیټه وایي د دې بندیانو یو شمېر تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي تر څو په هغو جرمونو اعتراف وکړي چې نه یې دي کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي نور 13 تنه ژورنالیستان د نوي کال په مناسبت د لنډې مودې لپاره خوشې شوي او ورڅخه غوښتل شوي چې زندان ته به راپور ورکوي. د ژورنالیستانو د کمیټې مشر جون سایمن وایي د ایران په زندانونو کې به د بندیانو حالت له نږدې څاري. د سویډن چارواکو نن وویل چې یو سربي سړی نیولی چې په 1999 کال کې په کاسوو کې په جنګي جرمونو تورن دی. د سویډن د جنایي پولیسو یو مسؤل توماس ایکهایم وایي دغه مشوک سړی اصلا د کاسوو دی چې د سېشنبې په ورځ د سویډن په لویدیځ کې ونیول شو. نوموړی په دې تورن دی چې د چسکا د ډله ییزې وژنې په پیښه کې چې په لسګونو البنیي ټبره سړي او هلکان راغونډ کړی شوي وو او په ډله ییزه توګه وژل شوي وو په دې پیښه کې لاس درلود. دا نه ده روښانه چې آیا نوموړی به کاسوو یا کوم بل هیواد ته وسپارل شي که نه. د روسیې جمهور رئیس دیمیتر میدویدف د چک جمهوریت مرکز پراګ ته له سفر مخکې سلواکیا ته تللی. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به له خپل روسي سیال میدویدف سره د اټومي وسلو د راکمولو تړون لاسلیک کړي. د روسیې جمهور رئیس به د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې له نازیانو څخه د دې ښار د خلاصون د کلیزې په مناسبت جوړیږي. د امریکا ډسکوري فضایي بیړۍ له نړیوالې فضایي اډې سره په بریالیتوب ونښته. ډسکوري بیړۍ څلور ښځینه فضانوردانې لیږدولې د دوشنبې په ورځ توغول شوې وه. دا لومړی ځل دی چې د ځمکې په مدار کې دومره ښځې په فضایي ماموریت کې ونډه اخلي. ډسکوري بیړۍ د فضایي اډې ته په بې وزنۍ کې د انسانانو د عضلاتو په سیسټم د اغېز لپاره د تمریناتو د یو ماشین په ګډون وسایل او د ساینس تجربوي وسایط انتقالوي. دا ډسکوري بیړۍ د دا د ډسکوري د بیړۍ یو له وروستیو ماموریتونو څخه دی ځکه د دې بیړۍ فضایي ماموریت له دیرشو کلونو وروسته د روان کال په آخر کې پای ته رسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمنګ غږ له ازادۍ رادیو اورېده. ازادۍ رادیو خبرونه د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.15 څپه اورېدل کیږي. په دې یو سات خبرونه کې افغان حکومت وایي د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې هیڅ کله هم له نړیوالو سره اړیکې نه زیانمنې کوي. ولسمشر کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د دې ادارې د دارالانشا رئیس استعفا ومنله. د ولسمشر کرزي ویاند
لودین صاحب استعفا نه ده ورکړی. د لودین صاحب د کار موده ختمه ده د اساسي قانون په اساس او ولسمشر د تقاضا ومنله. نجفي صاحب خو هم یو استعفا ورکړی و. یو بیا د ولسمشر نه دوی په خپله خواهش وکړه چې دوی استعفا ومني.
ولسی جرګې د 1398 لمریز کال بودجه په اړه اتفاق رات کړه. په کونړ کې تر اوسه هیڅ یو روغتیایي اداره تر حملې لاندې نه درغلې. د خبره د روغتیایي چارو مسؤلین کوي.
پر ټول تیر کال کې د الله فضل له زمونږه هیڅ کارمند تهدید شوی نه دی، زمونږ هیڅ کلینیک شوی نه دی، زمونږ هیڅ کلینیک بند شوی نه دی، او مونږ په تیر کال کې 19 ساختماني پروژې تکمیل کړي دي کونړ د صحت پروګرامونو لپاره.
او آیا د پاکستان اټومي وسله له خطر سره مخامخ ده؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې رپورټ اورئ، او همداراز د نورو راپورونو ترڅنګ د ورکوښو عزیزانو ونیس پروګرام هم در اورو. لمن سره اوسئ. د دې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. افغان حکومت وایي د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د افغانستان او د امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو او د نړیوالې ټولنې له همکاریو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. افغان ولسمشر اوسوس په خپلو څرګندونو کې په لویدیځ کلک انتقادونه وکړل چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پراخې لاسوهنې کړي او د د حکومت په چارو کې هم مداخله کوي. که څه هم د څرګندونو په هیواد کې دننه او بهر زیاته غوغه رامنځته کړې، خو د ولسمشر کرزي وایاند وای دا هیڅ کله هم له امریکا او لویدي سره د دوی د اړیکو د کړکیچن کېدو لامل کېدای نه شي. په دې اړه نور تفصیل له قبله د حمید مومن پر لیګلی رپورت کې واورئ.
د افغان ولسمشر وایان وای چې تیرونه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ښاغلي کرزي سرګندونه د افغانستان او امریکا ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو سره هیڅ ډول تړاو نه لري او دا اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهم دي. د ولسمشر کرزي روسي سرګندونو چې په کپلودیزو هیوادونو د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تور لګول شوی و، سپینه ماڼۍ او ځینې لویدیځ هیوادونه خورا نارامه کړي دي. خو د ښاغلي کرزي وایان واحد عمر د چهارشنبه پورس په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې د ولسمشر دغه سرګندونه د انتخاباتو پاره د افغان دولت نظر وو او له افغانستان سره د نړیوال ټولنې له همکاریو سره هیڅ ډول اړیکه نه درلودله. ښاغلی عمر که څه هم په ځینو مسایلو کې د نظر د اختلافاتو یادونه وکړه، خو ویل چې امریکا او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو په ارزښت ښه پوهیږي.
وضعیت فعلی ما تنش نمیخوایم نامش بگذاریم در چوکات
دی وایزن غوړم چې روان حالت ته د کڑکچ نوم ورکړم. د افغانستان او امریکا ترمنځ چې د ستراتیژیکو اړیکو کوم چوکاټ موجود ده، د زنو مسایلو په اړه د نظر توپیر منځ ته راغله. هغه سرګندونه چې ولسمشر کرزی د انتخاباتو په خپل وخت کمیسیون کې درلودل د جمهوریت ریاست له انتخاباتو سره تړلې وي. دا په عمومي ډول د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې اړیکې چې پکې د دواړو هیوادونو سترې ملي ګټې نغښتې دي او د هغې دوام د دواړو هیوادونو په ګټه هم دي نه زیان منوی. افغانستان هم پدې پوهیږي او امریکا هم
ادار کړه.
د ولسمشر کرزی وایان ول چې افغان حکومت هڅه کوي چې نړیواله ټولنه او پتیرا بیل امریکا سره خپل اړیکې لا پیاوړې کړي او د په وینا نړیواله ټولنه هم باید پدې برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. افغان حکومت که د ښاغلي کرزي د سرګندونو لپاره هر دلیل وړاندې کوي، خو دا سرګندونې د ناټو او سپینې ماڼۍ له سخت غبرګون سره مخ شوې دي. ناټو ویلی دی چې افغان ولسمشر د په دا ډول سرګندونو په افغانستان کې د دوی ماموریت تر پوښتنې لاندې نه وړي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي که چیرې دا سرګندونې دوام وکړي، نو ممکن په راروانه مې میاشت کې امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر لغوه شي. که څه هم ښاغلي عمر امریکا ته د ولسمشر کرزي سفر د امریکا غوښتنه وبلله او په دې اړه زیات څه ونه ویل، خو له امریکا نه یې غوښتل چې د افغانستان دریځ د تر ډیره د رسنیو له رپورټونو څخه نه بلکې د ډیپلوماټیکو سرچینو څخه تعقیب کړي.
سفر په اساس دعوت رئیس جمهور امریکا
دی وایي دا سفر ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر په بلنه تر سره شي. تر اوسه پورې موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو. زموږ نظر دا ده چې له بل هر وخت څخه زیات اوس دې ته اړتیا ده چې د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وشي. د دې سفر د لغوه کېدو په اړه موږ کوم ځانګړی نظر هم نه لرو. دا د امریکا په بلنه کېږي او هغوی باید په دې اړه وضاحت ورکړي. د افغان ولسمشر او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه پخوا هم ګنګوسې موجوده وي، خو دا لومړی ځل و چې ښاغلي کرزي په دومره سرګند ډول په لویدیځ خپله خوله راوسپړله او هغوی په انتخاباتو کې په لاسوهنه او انتخاباتي کارکوونکو په ګواښولو تورن کړل. که څه هم په لومړي سر کې د ښاغلي کرزي سرګندونې زیاتې جدي ونه نیول شوې، خو کله چې په قندهار کې دا مسله بیا تکرار شوه، نو لویدیځ او په تیره بیا واشنګټن په دې اړه خپله نارامي څرګنده کړه او وویل چې غواړي پوه شي چې د ولسمشر کرزي د دې سرګندونو تر شا کومه انګېزه پرته ده.
دا ولسمشر حمید کرزی دا ویاند وحید عمر څرګندونې مو واوریدې چې په یو خبري غونډه کې وویل له لویدي سره د کرزی وروستۍ لفظي جګړه غیر مهمه ده او ویل چې د موضوع باید کابل او نړیوالې ټولنې پر اړیکو اغیز ونه کړي او د دواړو په دریځ کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. خو د پداس حال کې چې امریکا برېټانیا ملګر ملتو او ناتو د کرزي څرګندونه غندلی او امریکا خو خبرداري ورکړه چې ولسمشر بیا د ډول څرګندونه وکړي دوی ممکن امریکا ته د کرزي سفر لغوه کړي. د ولسمشر کرزی وایند همداراست د انتخاباتو د کمیسیون د دوه غړیو د کارو د کارل د ګوخه کېدو په اړه هم څرګندونه کړي چې په همدې خبرونه کې پری راپور لرو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو د آزادی رادیو اوري. ملي شورا د 1999 کال ملي بودجه له څو ورځنیو اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د ځینو پروژو لپاره ځانګړې شوې پیسې کمې وبللې، نو له دې وجه یې بودجه رد کړې ده. خو د مالی وزارت مرستیال چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ونه شول کړی چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو ته قناعت ورکړي. نوموړي د دغه بودجې ردول سیاسي ګام وباله. په دې اړه زموږ خبریاله ماریا صدیقي بشپړ حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د 1309 هټیم لمریز کال بودیجه له درې اونیو بحثونو وروسته د رایې په اکثریت رد کړه. په ولسی جرګه کې د خلکو استازو د غونډې له پیل نه د افغانستان په کلنۍ بودیجه انتقاد کوو. د ولسی جرګې مشر هم د وکیلانو د انتقاد په پام کې ساتلو سره دغه بودیجه رایې ته وړاندې کړه. دای وای یوازې د دریو مخالفو رایو او اکثریت موافقو رایو سره بودیجه رد شوه. ښاغلی مرستیال صاحب، د تیرو کلونو په څیر زموږ وړاندیز تاسو ته دا دی چې تاسو د ولسي جرګې د استازو نظرونه چې په دقت اسنادو او دلایلو سره تاسو ته وړاندې کړل، دا دلایل له ځانه سره واخلئ او له وزارتونو سره یې شریک کړئ. هر کله مو چې دغه اصلاحات پکې راوستل، نو د دویم ځل لپاره یې شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوئ. ښاغلی قانوني وویل چې د افغانستان کلنۍ بودیجه یو څه بدلون ته اړتیا لري او په هغې کې د ولسي جرګې د استازو غوښتنې هم باید په پام کې ونیول شي. د راتلونکي کال وړاندې شوې بودیجه د کال په پیل کې د ملي شورا دواړو جرګو ته واستول شوه چې ډېر بحثونه هم ورباندې وشول. په همدې حال کې د مالیې وزارت مرستیال مصطفی مستور چې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې ګډون کړی و، د دغه بودیجې له ردولو وروسته یې وویل چې ولسي جرګې له دې بودیجې سره سیاسي چلند کړی.
باوجودی که امروز شان موافقه کرده بودیم که اونا نظریات خود رسمی روان کنن،
دایوایی سره لدی چه موافقه مو سره کړی و چه خپل نظرونه پر رسمی تو گره ولیگی، خو متاسفانه ده تلور بیشتنه ورزی پروسه شفاهی و دوی چه هر کل خپل نظرونه رسمی رو ولیگی، نو ده خپل امکانات لمخه بدید بایم زل پر خپل بودیجا جوره و تریبی اندازه با پا بودیجا که بدلون راشی. دو دوی انتقادونه هم تریبا حدا ده من لواردی خوز مکمالی ستون زیدی، تریبا حدا سیاسی ارخ هم لدی چه دیره یو نغختل چه بودیجا تصویب شی. نړۍ په هر ګوټ کې د پارلمان پریکړه معمولی ده. وړاندې شوې بودیجه چې 1.9 میلیارد افغانۍ و، د عادي بودیجې لپاره 1.15 میلیارد افغانۍ او د پراختیا بودیجې لپاره 2.15 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې وې. د دغه بودیجې ډېره برخه امنیتي سکتور ته په پام کې نیول شوې وه چې په دې هم د ولسي جرګې استازو نیوکې وکړې. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازو نیوکې دا دي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د مالی وزارت اوس باید چې د بودیجې تر هله اصلاحاتو وروسته د دویم ځل لپاره د ملي شورا دواړو جرګو ته واستوي.
وخت 3:03 دی. زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام او همداراست د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه هم رپورت در اورو چې آیا د اټومي وسلې خوندي دي او کنه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس له خپلو دندو استعفا ورکړې. د ولسمشر کرزی ویند وحید عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم د دوی د استعفا لاملونه په ګوته نه کړل، خو ویل چې ولسمشر د دوی استعفاوې منلې دي. په دې اړه نور حال حمید مومند راکوي.
د افغان ولس مشر وایان ول چې ښاغلی کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دغو دوو مشرانو استعفاوې منلې او ډېر ژر به د هغوی پر ځای نوي کسان وټاکي. د چارواکو په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین او د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علین نجفي د سه شنبه په ورځ افغان ولس مشر ته خپلې استعفاوې وړاندې کړې او ښاغلی کرزی هم منلې دي. خو د ولس مشر کرزی وایان واحد عمر چې د چهارشنبه په ورځ یې په یوه خبري غونډه کې د دوی د استعفا خبر ورکړ، خبریالانو ته وویل چې د ښاغلی لودین کاري موده پوره شوی وه او نور نه غوښتل چې د دغه کمیسیون د مشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. خو ښاغلی عمر د داود علي نجفي د استعفا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل او یوازې همدومره یې وویل چې دا د دوی خپله غوښتنه وه.
لودین صاحب او نجفي صاحب یو وارې پخوا هم استعفا کړې وه د انتخاباتو نه وروسته، په هغه وخت کې جمهور رئیس استعفا نه وه منلې. لودین صاحب استعفا نه ده ورکړې. د لودین صاحب د کار موده ختمه ده د اساسي قانون په اساس، درې کالو لپاره یې کار کوو او ولسمشر په تیر درنښت او په دې وادي چې د لودین صاحب د افغانستان یو مهم شخصیت ده او د نبه نور برخو کې حتما استفاده کوي د تقاضا ومنله. او تر کومه ځایه پورې چې د نجفي صاحب په موضوع ده، نجفي صاحب په خو هم یو استعفا ورکړی و، په هغه وخت کې رئیس جمهور نه ومنلی. یو ور بیا د ولسمشر نه دوی په خپله خواهش وکړه چې دوی استعفا ومني او ولسمشر به ډېر زر د دواړو عهدو ته نوي کسان ور وپېژني.
ښاغلی عمر وویل چې ولسمشر کرزی د دوی کړنې او په تیره بیا په سختو شرایطو توکه د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اداره کولو کې د دورول وستایلو او ویول چې دوی به په نور مناسبو پوسټونو کې په دندو ګماري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دوه جک پړو چارواکو رساله هغه خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې چې ولسمشر د تیرې پنځشنبه په ورځ د کمیسیون ته ورغلو او هلته د ځنو هغو فشارونو یادونه وکړه چې د دغه دوه چارواکو د ګوښه کولو په اړه پرده موجود دی. خو ښاغلی عمر دا رد کړه چې ګواکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دواړه مشران د دغو فشارونو له کبله
په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د دې کمیسیون د دارالانشا مشر استعفا وکړي او ولسمشر کرزی د هغوی استعفاوي منلې دي. اسمت سروان د ښاغلي لودین او نجفي د استعفا د علت په اړه د سیاسي چارو له کارپوه سید اعظم سره مرکه کړې. ښاغلی سید اعظم د ولسمشرۍ د لومړیو انتخاباتو په مهال د انتخاباتو د کمیسیون ویاندو د مرکه په واورو.
ستاسو په نظر د دې استعفا شاته کوم عوامل کېدای شي؟ فکر کوي چې آیا دا به د کوم فشار په نتیجه کې یو کنه دوی به پخپل خوښه دا کار کړی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی پخپل خوښه دا کار کړی وي. په دې چې خپل ولسمشر څو ورځې مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون ته تخلیدنه کوله، په ډیرو ښکارتو کې وویل چې دوی تر فشار لاندې دي، کمیسیون تر فشار لاندې دي چې دلته باید تغییرات راشي. نو زه فکر کوم چې دا د فشار کې ده چې د مالی لحاظ چې نړیوال دی ته بس په نور کې یا فند ور کوي د نړیوال د خاصه به هم وو. او د دې تر څنګ په داخل کې کله چې ټاکنې لا روانې وي، د ټاکنو نه مخکې، د ټاکنو په ورځ او د ټاکنو نه وروسته، د ځینو ولسمشرۍ ته د ځینو کاندیدانو د هغو د پلویانو د خوا څخه د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه او د دې تر څنګ د دې کمیسیون د دارالانشا مشرتابه په دې باندې تورن و چې ګڼې د اوسني ولسمشر ښاغلي کرزی په نفع کار کوي او د ځانګړو نظریاتو د ځانګړو ګوندونو استازیتوب کوي. زه فکر کوم چې دغه ټول فشارونه لاس سره ور کړی دي او نتیجه کې نن دغه ښاغلو خپل استعفا وړاندې کړې ده.
نړیوالو د فشارونو یو نمونه تاسو یاد کړئ یو، لیکن په داخل کې په څه ډول په ښاغلي کرزی باندې فشار راوړل کېدای شي چې د انتخاباتو د کمیسیون مقامات استعفا ته مجبور کړي؟
شتا څوګورې اوس افغانستان کې مدني ټولنې ته ډېر ځای پورې وعده کړې ده. د مطبوعات د لارې افغاني مطبوعات دلته وڅارو، په څرګنده لیدل کېږي چې هغه کسان چې د ښاغلي رئیس جمهور په سره په سیالۍ کې ولاړو، هغوی او د هغوی پلویان په وار وار سره په هر ځای کې د هرې وسیلې څخه په استفاده دا خبره کوي چې ګڼې دا کمیسیون غیر مستقل دی، رهبری چې د یو خاص شخص او د یو خاص دلی پلوي کوي. او د دې تر څنګ په ولسی جرګه کې ځینې استازي دي چې هغه دا غوښتنه کوله چې حتی د انتخاباتو د مستقل کمیسیون غړي دي هم د تایید رایه د ولسی جرګې سره واخی لکه د ستري محکمې غړي چې اخی او یا د ملي امنیت ریاست چې اخی کترڅو چې د ولسمشر خپل نفوذ پر د کمیسیون کم کړی وي او یو ډول فشار راوړي.
نو تاسو فکر کوئ چې ولسمشر به دا خبره ومني چې نوي کسان د دغو په ځای ټاکي د غوی لپاره به د ولسی جرګې د اعتماد رایه واخلي؟
په اساسي قانون کې خدا خبره نشته چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د ولسی جرګې څخه رایه واخلي. ولې دا مخکنی سوال په جواب کې ما دا ویل چې اته ځینو دا غوښتنه هم کوله چې د قانون خلاف خبره وه، یعنی د فشار په توګه چې وشي. ولې دا شی فکر کوم چې نه ولسمشر غوښتنه کوي او نه په قانون کې وجود لري او نه قانوني
بنه. ولسمشر د مخالفینو د خپل سیاسي مخالفینو دا غوښتنه ونه مني، فکر نه کوي چې جنجال به بیا هم د نورو کسانو په شکل سره که نور هم د لودین او د نجفي په ځای بل څوک وټاکل شي بیا به هم همدا جنجال دوام پیدا کړي؟
لږ تر لږ د لنډ وخت لپاره فکر کوم دا غږونه به یو څه چپ سي، په دې خاطر چې کېدای شي نوي کسان معرفي سي او د نوي کسانو په هکله درغو د اوغو د چاچلند او د کاکړنې په هکله درغو چې عکس العملونه رامنځته کېږي او یا د اوغو په هکله نظریات سره ټولېږي. زه فکر کوم یو څه وخت به واخلي. ولې بلا شکه نوي کسان چې معرفي کېږي هغه به د ولسمشر د خوا څخه او د دغه فرمان په اساس به وي.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس د استعفا او د علت په اړه د سیاسي چارو له کارپو سید اعظم سره مرکه واورېده او ترې به خبرتیا وروسته روغتیایي مسلې څېړو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
وخت څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوع رپورټ اوري چې آیا د پاکستان اټومي وسله له خطر سره مخامخ ده او همدارس د ورکوشو عزیزانو پروګرام وړاندې کوو، خو مخته تر دې چې روغتیایي رپورټونه راوخلو یو روغتیایي خبر. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هول بروک به روانه اونۍ د زړه د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي. د هول بروک دفتر نن وویل چې د هغه د زړه څو رګونه بند شوي او ژر به تداوي شي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې د رګونو د خلاصولو لپاره به جراحي عملیاتو ته اړتیا وي او کنه. هول بروک د پنجشنبې په ورځ نیویارک ته راشي او له درملنې وروسته به له یو شمېر نورو امریکایي مقاماتو سره یو ځای بیرته سیمې ته راشي. اوسم کورنی رپورټونه. د روغتیا نړیواله ورځ نن په کابل کې د روغتیا وزارت او په هیواد کې د نړیوال روغتیایي سازمان د مسؤلینو لخوا ولمانځل شو. تفصیلي خان محمد سیندوروي.
د عام روغتیا د وزارت چارواکي وایي د عام روغتیا د وزارت سرپرستی سریا دلیل د چهارشنبه په ورځ د روغتیا د نړیواله ورځ د منځلو په غونډه کې وویل چې اوس هم هر کال د هیواد په زورګونو ماشومان د چاپیریال د ککړتیا له امله د نسناستي په ناروغي اخته او مري.
سالانه از 50 تا 65 هزار کودک
هر کال په هیواد کې له 50 هزار څخه تر 15 هزار پورې ماشومان د نسناستي د ناروغۍ له امله مري. د دې لامل هماغه ککړې اوبه، خواړه او هوا ده. له ټولو ادارو او خلکو غواړو چې په لاس یو کولو سره د ستونزې مخه ونیسي.
سوریا دلیل دا هم وویل په خارونو کې د پلان او پروګرام څخه پرته د نفوس زیاتوالی بل ستونزه ده چې ژوند یې له عادي حالت څخه ایستلی او ناروغیو ته یې زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس پیټر جان ګرافت په خارونو کې د څښاک د اوبو کموالی، بېوزلي او د شنو سیمو نشتوالی هم د ناروغیو د خپرېدو لاملونه وګڼل او د دغو ستونزو د حل لپاره یې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په هیواد کې د یو لړ نوو پروګرامونو یادونه وکړه.
په 2010 کال کې د روغتیا د ورځې د لمانځلو مقصد دا دی چې په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي یو کلن پراخ کمپاین پیل او د ټولو مربوطو ادارو ترمنځ عملی هماهنګي ټینګه شي. په دې لاره کې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي.
غونډې ته د کابل ښاروال هم په روان کال کې د لسګونو شنو سیمو او پارکونو د رغولو او جوړولو په هکله معلومات ورکړل او ویل چې دوی خپل پروګرامونه پیل کړي او د کال تر پای پورې به سرته ورسوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو سه باندې 8 کلونو کې په هیواد کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره په مرکز ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د پام وړ خدمتونه ترسره شوي او لا دوام لري. خو خلک وایي اوس هم په هیواد کې داسې سیمې شته چې کلینیکونه نه لري او په ځینو سیمو کې د لارو او سړکونو د نشتوالي له امله ډېر ناروغان په وخت د مرکزونو روغتونونو ته نشي رسېدلی.
په کابل کې مو د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه رپورټ واورئ چې روغتیایي چارواکي وایي ناپاکې اوبه، خاوره او همداراز ککړه هوا د دې سبب کیږي چې ګڼ افغانان په مختلفو ناروغیو اخته شي. همداراز د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بیمې سیستم نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه رپورټ په روانه خبرونه کې اوریدای شئ.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو ازادي رادیو او ری وخت څلور بجې او دیش دقیقې دی. نوریا سنوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عزیز الله لودین او د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي استعفا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو اته قمندانان وژل شوي او په لسګونو نور وسلوالو ته هم امر ژوبله وخته. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یوې چاودنې شپاړس ملکي کسان ټپیان کړل. په قرغزستان کې نن د ټولو تلویزیونونو خپرونې وروسته تر دې قطع شوې چې په غوسه شوو کسانو د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې پکې اخو ډب رامنځته شوی په بشکه کې د دولتي تلویزیون پر مرکزي ودانۍ یرغل وکړ. په همدې حال کې د قرغزستان جمهور رئیس کورمان بیک باقیه په بشکک او درو نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان کړی. د راپورونو له مخې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 کسان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د اټومي وسلو د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او ویل چې ایران باید یو ځل بیا په هره بڼه چې وي د اټومي وسلو د غندلو لپاره شفافو خبرو ته تیار شي. د سویډن چارواکو نن وویل چې یو سربای سړی نیولی چې په 1999 کال کې په کاسوو کې په جنګي جرمونو تورن دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف د چک جمهوریت مرکز پراګ ته له سفر مخکې سلواکیا ته تللی او نن به هغه الوتکه چې د لمر د انرژي په واسطه الوزي خپله لومړنۍ ازمیښتي الوتنه پیل کړي.
دا ازادي رادیو ده. د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بیمې سیستم نور هم پیاوړی کړي. د دغه وزارت چارواکو په وینا اوس مهال په افغانستان کې د بیمې دوه شرکتونه فعال دي او ټاکل شوي چې څلور نور هم په نږدې راتلونکي کې کار پیل کړي. په دې اړه نور حل د اجمل تورمان په رپورټ کې واوري.
د مالی وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې به د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د بیمې سیستم لا پسې پیاوړی کړي. د مالی وزارت مرستیال عبدالرزاق سمدی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د جوړ شوي څلور ورځني سیمینار په ویڅنډه کې ازادي راډیو ته وویل
امکانات خو ډېر دي، ځکه چې دلته ډېر خلک غواړي چې سرمایه ګذاري وکړي. ډېر سرمایه ګذاري په افغانستان کې اوس هم شوي دي، نور هم کیږي. ډېر علاقه مندان لري د خارجانو د موږ د ګاونډیانو د بیمې دلته تاسیس کړي. یعنی دا چې یو تجار سرمایه ګذار په ډېر آرام حساب کولای شي چې دلته کار وکړي، هر شی تضمینی.
د ښاغلي سمدی په وینا ټاکل شوی ده چې د بیمې څلور شرکتونه په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس په دغه هیواد کې د بیمې دوه شرکتونه، یو دولتي او بل خصوصي شرکت فعالیت لري. د افغانستان په نوم د بیمې د خصوصي شرکت مشر سید سعادت منصور نادری وایي
یګانه خواهش ما از حکومت افغانستان
دی. وایي زما یوازینی هیله له افغان دولت، حکومت او مالی وزارت څخه داده چې د بیمې د بهرنیو غیر قانوني شرکتونو د فعالیت مخه ونیسي، ځکه دغه شرکتونه د افغان دولت په وړاندې مسؤلیت احساسوي او نه مالیه ورکوي. هر هغه څوک چې غواړي په دغه هیواد کې د بیمې شرکتونه پرانیزي، په کار ده چې قانوني مراحل بشپړ کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د قانون په چوکاټ کې د بیمې د غیر قانوني شرکتونو دراوستلو په هدف یې هڅې پیل کړې دي او ډېر ژر به په دغه هیواد کې د بیمې شرکتونو ته د کار کولو قانوني جوازونه ورکړل شي.
له ازادي رادیو کورنی ریپورټونه اوري. د کونړ ولایت روغتیایي مقامات په دې ولایت کې د روغتیایي چارو د ښې ادارې په اړه څرګندونه لري او وایي چې تر اوسه پورې هیڅ یو روغتیایي اداره تر حملې لاندې نه ده راغلې او همداراز کوم روغتیایي کارکوونکي ته ګواښ نه ده شوی. زموږ خبریال روح الله انوري په اړه راپور لري.
د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی وویل د کونړ ټول اوسیدونکي که هغه وسلوال طالبان او یا هم نورې وسلوالې ډلې دي په دې پوهېدلی چې روغتیایي اسانتیاو ته هر څوک اړتیا لري، نو همدا لامل دی چې په دغې ولایت کې د تیر کال پر مهال ټول روغتیایي مرکزونه فعال او کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي.
په ټول تیر کال کې د الله فضل زمونږ هیڅ کارمند تهدید شوی نه دی، زمونږ هیڅ کلینیک شوی نه دی، زمونږ هیڅ کلینیک بند شوی نه دی، او مونږ په تیر کال کې اوولس ساختماني پروژې تکمیل کړي دي کونړ د صحت پروګرامونو دپاره، چې ډېرې عمده یې د نورګل د کلینیک، د ساو کلینیک، فاراباد کلینیک، بریکوټ کلینیک، د بارکنډۍ کلینیک، د چپې درې ډېر کلینیکونه او ساختماني پروژې.
هغه وویل اوس چې د لرې پرتو او کلیوالي سیمو اوسیدونکو ښاري ژوند ته مخه کړې ده او په ښارونو کې زیاته ګڼه ګوڼه پیدا شوې ده، نو دولتي مسؤلینو او د ټولنې هر وګړي ته پکار دي چې د خپل ځان او نورو د روغتیا د ساتنې لپاره چاپیریال پاک وساتي.
د ټولو سکتورونو دا ارزوي چې هر اداره فرضاً انکشاف دهات دې کویانو سیو بو ته توجه وکړي، برق اداره برق ته توجه وکړي، د ترانسپورت اداره ګاړو تنظیم وکړي، امنیت امنیت ته توجه وکړي، صحت خپل کارونه په مخبوزي، نو انشاءالله دا مسلې سناسب حل لري. په کلي کې سهولتي برقي خکوري یو کلینیکي مکتبي ټول په ښار کې سکه.
په کونړ کې په صحي چارو کې د همکاري مؤسسې ایمای مسؤول ډاکټر سید محسن هاشمی په تیر کال کې خپلو کړو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل، خو وی ویل چې د خزینه کارکونکو د نشټوالي لامل ستونزو سره مخامخ دي.
اما بدبختانه اوس هم موږ ډیر کمبود لرو د زنانه پرسنل، خصوصا د زنانه ډاکټرانو قابلیت، حتی زنانه نرسان یو نفر هم موږ په کونړ کې نه لرو، چې دا یو ډیر اشد ضرورت دی. نو د دې ستیج نه د اعلانومه چې په دې کې موږ سره د ولایتي شورا محترم اعضا او محترم دولتي مسؤلین، محترم قومي مشران، په دې کې موږ سره همکاري وکړو تر څو چې د کونړ د زنانه ډاکټران یو پرسنل شته په نورو ولایتونو کې، په نورو ځایونو کې چاغوي کار کوي، چاغوي تشویق کوي او رئیس په خپل ولایت کې تل تر خلکو لپاره خدمت وکړي. ځکه
وخت څلور بجې او شپږ دېرش دقیقې دي. تیر کال کله چې طالبان د پاکستان د پایتخت اسلام آباد سل کیلومترۍ ته نږدې شول، په درسته نړۍ کې د پاکستان د اټوم بمونو په پاپ اندېښنې پیدا شوې. په زرګونو پاکستاني پوځیان د پایتخت ساتنې لپاره راووتل او طالبان یې په شا وتنبول، خو اوس اندېښنه له دې درکه زیاته شوې چې یوازې سختدریزې ډلې د پاکستان د اټومي تاسیساتو لپاره خطرناک نه دي، بلکې د پاکستان د پوز یو شمیر صاحب منصبان هم له سختریزو سره نږدې اړیکې لري چې خطر زیږولی شي. په دې اړه د جرمني د ډی پی ا خبري اژانس راپور جزئیات اسمت څروان را اوروي.
په ډیر او سواد کې د طالبانو پر ضد د تیر کال په عملیاتو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې خپل زور وښي، څو په دې ډول د طالبانو لاسته د اټومي وسلې د رسیدو په باب اندېښنې ختمې کړي. خو د جرمني خبري اژانس په وینا اوس اندېښنه داده چې د پاکستان په پوځي ادارو کې دننه په تیره بیا په پوځ کې داسې کسان شته چې په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې قصدن افراطي عقایدو ته وهڅول شول. پرویز هودبهی چې د پاکستان یو مهم اتمی فزیک پوه دی، وایي چې دوی پوهیږي چې د پاکستان په پوځ کې دننه داسې یاغي کسان شته چې د خپلو همکارانو د قتل دسیسې جوړې کړي او عملي کړي دي، او کدی یاغي او سرکشه کسانو د پاکستان اتمی سیستم ته نفوذ کړی وي، دا کار به لوی خطر وزېږوي. د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ د واشنگتن په غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د نړۍ د وویشتو هیوادونو د مشرانو په منځ کې شامل وي. له هغه سره به د سختریزو لاسته د پاکستان د اتمی وسلو د رسیدو په خطرونو خبرې وشي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د دوی اتمی وسله د بل هر اتمی هیواد د وسلو په شان خوندي او ساتلې ده. د پاکستان د یوې نوې ستراتیژۍ پر اساس یو لس زره کسیزه فرقه جوړیږي چې هغه ځایونه وساتي چې د پاکستان اتمی وسله پکې ساتل کیږي. له 2001 عیسوي کال څخه تر اوسه پورې امریکا له پاکستان سره د 100 میلیون ډالرو مرسته کړې ده چې خپل اتمی وسله پرې خوندې کړي. پاکستان ته ویل شوی چې خپل اتمی وسله د پرزو په شکل په برقي سیفونو کې وساتي، خو بې له شکه د پاکستان د اتمی وسلې امنیت تر ډیره د هغې له ساتونکو سره اړه لري. پخوا د پاکستان د اتمی بم د پلار عبدالقادر خان په قضیه کې څرګنده شو چې په دې برخه کې ستونزې شته او د پاکستان اتمی اسرار افشا شوي دي. له هغه وخت وروسته پاکستان ادعا کوي چې د خپلې اتمی وسلې د ساتنې لپاره جدي میکانیزم جوړ کړی دی چې په دې میکانیزم کې د کارکونکو او مسؤلانو د روحي حالت څارنه هم شامل ده. له بلې خوا پاکستان په داخل کې هم لګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د انرژي کموالی، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او بیروزګاری کېدای شي چې په پاکستان کې د بلواو او پاسونونو سبب شي. په داسې یو حالت کې د پاکستان اتمي وسله له خطر سره مخامخ رې شي. ڈی پی ای خبری آژانس وای چې القاعده او د دې شبکې متحدان همداسې یوې موقع ته انتظار دی او کارپوهان باور لري چې که د پاکستان اتمي وسله د تروریستانو لاس ته ورشي هغوی به یې په استعمالولو کې صرفه ونه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي رادیو ده. ډیرو درنو دوستانو، اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام را سره واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه جوړ وسئ، دا دی بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید. په دغه پروګرام کې د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو، لنه کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي. همدارس د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه رسیدلي دي چېرته چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او لیاده باید ونه بسو چې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او په دغو پیغامونو کې مو د ټلیفون شمیرې نه دی ویلي. نو ګرانو دوستانو، له تاسو څخه هیله کوو چې کله موږ ته تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو کوم پورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. ډیر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه سره واورو. کېدای شي چې د تاسو کوم پورک شوی عزیز یا دوست د نن ورځې په پروګرام کې پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، پروګرام به په هغه ټلیفوني پیغامونو پیل کو چیرته چې د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی. لمړنۍ پیغام هغه پیغام ده چې یو ورور موږ ته ټلیفون کړی دی، د یو ورک شوی عزیز په حق له معلومات لري خو د ټلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به دغه ګران ورور پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره ووایم.
دلته زموږ سره په وطن کې نفر صادر نه ورک شو عزیزانو په دفاره خبر کوم د داستان په نامه دی وایي چې زه د کندهار یم.
نوگرانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیز لټوي او په دغه پیغام کې مو واورید، نو لطفا دغه ګران اوریدونکو ته په دې شمیره ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره ده 00939 شپږ 9 0 2 5 2. د ټلیفون شمیره به یو بیا وایم، 00939 دا د افغانستان کوډ دی، 0 شپږ 9 0 2 5 2. راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی، د یو شخص په حق له معلومات لري، خپل پیغام پرې خېدی. دغه ټلیفوني پیغام په خ کیفیت ثبت شوی نه دی. لدې کبل له تاسو څخه معذرت غواړو، خو راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
معلومات اخلی ڈیر کو معلومات
گران اوریدون کو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د برکوشو عزیزانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغام در وورو چې یو ورور ازادي رادیو ته را لګلې دی او له مونږ څخه یې مننه کړې ده. د دې پیغام ته به یو ځای وښو.
هلو، السلام علیکم. زه سلطان صدیق د شهید صدیق مقبول زوی د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبول ځکان څخه د تاسو سره په تماس کې یم. څنګه ورک عزیز چې د خیالي ګل په نوم د ستاسو د رادیو همکارانو په کوشش پیدا شو، ستاسو څخه یو علم مننه ده. مننه. نور وسلام به اخیره.
تاسو د ورک شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي. مونږ ته مو تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام مو پریښی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه دی ویلې. اول به تاسو پیغامونه خبرو کو او پس له هر یو پیغام به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. نو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
یو نه یم کومه حق ده او زمون یو روح دې ګورې چې ولې چې په نا په نوم یا خلې کیږي نه دارا کړې کله یا مغا یا نور څه زمون د غواز اوري په دا شمیره د خپل و دې را مړه ده.
ګرانو دوستانو، کته سې د دغه محترم اوریدونکو د ورکشو یا عزیز پاک له معلومات درې په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي. 00993 و و شپږ پنځه دوه و و اته و. د ټلیفون شمیره ور بیا وایم. 00993 دا د افغانستان کوډ دی. و و شپاک پنځه دوا و اته و.
زه عبدالکریم د هلمند ولایت د ناویر ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما ورور دی چې جمعه خان نومېږي. د شپږ کار چیرې چې ورک دی نو زما څه که چیرې دی د هغه اوري یا د پیغام اوري زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونه شي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که د دغه محترم اوریدونکو د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ لطفا په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00993 4443 93 2. د تلیفون شمیره ور بیا وایم. 00993 دا د افغانستان کوډ ده. 9443493 2.
زه ولمند ولایت مرجد ولسوالۍ سرجنګ ګومز مغرور شیدای بچان نیز دا و میاشت کیږي چې ورک دی. زه نشم د ولسوالۍ ته مرجد ولسوالۍ ته راغلی دی. که څو دغه معلومات لري چې یاد عسکرو سره یا د یا مړي یا بندي هر ځای چې وي په دغه شماره دي عمر سرجنګ ګویم تا کازی یو نعمت الله نومېږي، یو باران نومېږي، یو قادر نومېږي، معلومات.
گرانو اوریدونکو، کتا سے دغه محترم اوریدونکو د ورکشو عزیز پاکړه معلومات لري لطفا په دیش میرا ورته ټلیفون وکړي. 00903 00 00 شپږ و دوه اته صفر. د ټلیفون شمیره به اور بیا وایم. 00903 00 00 شپږ و دوه اته صفر.
دا شام محمد زوی بخشمی چې یوونه ساهتی د برکت سوی دا سحر چا تکاتوی د یا خپل دا راغو اوري د آزادۍ راځي ته ټلیفون اونکی د آزادۍ په نمبر دی ټلیفون کو په دغه شماره دی ماته ډیر د ټلیفون اونکی وصله
کاته سي د دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک له معلومات لري نو لطفا په دې شمیره ورته ټلیفون وکړي 00993-23-35-8-5 د ټلیفون شمیره یو ربیا وایم 00993 د افغانستان کوډ دی 23-35-8-5 ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو وسوار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورکشوي عزیز هم وي پیغامونه به په ګډه سره واورو
زما د وکتور سوي دي زما زوي دي حبيب الله نميجي بل زما وراره دي محمد حسين نميجي پلاره غلام حيدر نميجي دغه دواړه د هلمند ولایت د قندهار او د ورزګان ترمنځ په دغه شاو خاور سوي دي هر څوک چې اطلاع لري یا دوی خپل زما ژغه وره ټلیفون وکي 0-8-5-9-5-10 دا تکراروم 0-8-5-9-5-10
ہلو السلام علیکم زنی سلامات د فراد ولایت تخصصی د ولسوالی وسیدن پیما ویلام پیران کی زندگی کوم زما کا د نکال کی ضرورت د عزیز پنامه که چاته د غپته یا معلوماتی په داش ما دی زمون سره تماس ونستی 0935-90-98-54 افغانستان شماره 798-82-32-50
یار کا د کوڅونه کې اوره تعالی د څنګه کاري چې ما نه نو به دلاله دي نه پته او تاسو شعور دي دا معلومات یې خپل आवाज اورم کې پدغه نمبر ځنګ وي چې دا واه تاسو سره سره تاسو سره دعا یې
حضرت د بادغیس ولایت د غور ماشي ولسوالۍ د تحقیقاتونو سره تاسو سره په تماس کېم زما یو ورور دی په نام د غلام ایدا او د جمعګل زوی د وکزامن مسی چې دا نه کال کېږي د پالم نظر کړی د پاخم خبر نه لرو په دغه شماره کې مسلطان کو 0-72-82-14-64-9 د پتنار دو هزار کری چې موږ ته معلومات راکړي د دې یو لک افغانۍ د شیرینی به
محمد فاکا شمې خبرې کوم زموږ اکازوی دی چې په الرحمن نیمیږي د پلار نوم یې مولوی محمد ابراهیم دی د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن د کلي څخه تقریبا دوه هفتې کېږي چې له کوره څخه خفه سوی او تللی ده که زما خبرې خپله فضل الرحمن اوري او که یې هر هغه څوک یا څوک د هغه په اړه معلومات لري له ما سره دې په لاندې شمېرو تماس ونیسي 0-95-19-10-40 یوار بیا شمیره تکراروم 0-95-19-10-40 والسلام
سلام علیکم دمانم د سردا د مودې د تر زمانه ورک دی چې یو نه کوم میږي یو نظر خان میږي دا وکاله کې چې نه درک دی او ځل زمان دي چې هر چاته معلومات یې مو ته په دې نمبر باندې کې ته نو کې وسو ونی وی څلور شپې ته شپه نه وی نه وس
زه ولی پکیا دغه لتا سره خبرې کوم چې ما ورور په نامه د ګلولی نو 15 کال کېږي چې د پاکستان په پنجاب سیمه کې نه درک شوی دی کچو د په اړه معلومات لري او یاد ده زما आवाज په خپل اوري نو ما سره دې په دې شمیره تماس ونیسي 0-99-100-312 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-99-100-312 والسلام با احترام
الو السلام علیکم زه محب الله زمرو شی حمید الله نمیږي تقریبا وسنو ټیم د یو شتال ته وسره تدلی راځي څوک د په اړه کی معلومات ولري یا د خپل د اعلان اوري مست دی پر دا غش میرا باندې ټلیفون راو کی سپر دریسا او دوا اتجرش نجرش دریسا او تنزلس شمیرا یو ار بیا تکراروم سپر دریسا او دوا اتجرش نجرش دریسا او تنزلس
ہلو السلام علیکم یو ورځ ته پنام د ابلانی د تامن زوی د نادر وراره د کندس ولایت د سید اول اسلامي د داویانو د کلی کچا نوکی یاد یې خپل ما زه غوري نو قدغه شماره دې ما ته زنګ وای سه پروازیا څنګه سو ناس نو سو یو دې سلو کچا معلومات را کین نو زړه ډالر د انعام بیا السلام علیکم کرز عبد الرحمن قادری له هلمند ولایت نه دالو لسوالی فارم ته خبر کوم نو یو تربر ده د داد نو په نامه باندې مشهور په دوه کاکار سندره سړی ده په څه باندې سات هم لري د سمو جوړې د لیس د غزو ولایت د کرباخ ولسوالی کې ثاني ده له که هر څه ته معلومات دي د دې ځن یا د مرګ خبرګای معلوموي نو څه دې په دغه نمبر ټلیفون او څنګه باندې سپور وسو تنځنی شاشه یو څلويش درې سو نه تنځو نمبر یې ورته وایم سپور وسو تنځنی شاشه یو څلويش درې سو نه تنځو او خپل تنځو زرا غوړي جایزه دې واخلي سلام علیکم
ما یو ورور دی سلامو دی اجمن نام دی په کیزو کله راځي چې په شورا کې د ګره په شورا کې کتا کې چې درات لري په دغه شورا مې څه څه ټول وکړای چې پر یو ټولنه نه وي یا نه نه وي دې نه وي څه خاص څه نه نه اسمن اجي د
خسوره د صدره د ولې جو سفر یې خبرې کوم څنګه کله چې چې عبدالله بدوی نه درته ده هر چاته معلومات دي نن د شمیرې سره ځنی سفر وسوه نه سوا درې درې نه سوا څلور درې څنګه دره ډالر جایزه هم لري ډیر مننه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته حسنه مننه
کوم یو عزیز شهر دی احمدی نومی دی او د زړه اګامو رسوالین خبره کوم د خپل مشر کیږي نه درې کسره په چاته معلومات په دې نمبر دی مونږ ته زنګ وایي چې پر نه هاویا
ہلو السلام علیکم زد فراد ولایت د خکسپی دولسوالی د خوست د کلی اوسیدونکی یم چې بیلم په ایران کې زندگی کوم زما کا دا نه کاله کېږي چورک دی چاته د هغه پته وي د عزیز په نامه دی موږ ته دې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0932935015 د ایران شماره د افغان شماره 0992325000
سلام علیکم یو ورک عزیز لرم د عزیز په نامه دا دوه کال کیږي چې د درکه سوال جمانون بسم الله را چې پاکستان په لور تللای دا دو کال کیږي موږ تیز درک نه سو یا د خپل اوري یا د کمانډ والا اوري مهرباني د مخری په در ټلیفون شماره زنګ وي 0039 999 55 شپږ 00 څلور
یا نو موږ د کندوز ولایت د شرچې د شوالي زاتو زحمت تر کوم زمای د تاسو لري یا څلور کال کی د خپل کور نه درک د زرین نیږي او د پلان نه نظر بول دی صدقه حق لك هر څوک معلومات لري یا د خپل هاو دي معلومات دي په دې چې مې زنګ وو نشي پر ویا و تر دې و نه دي د پینځو سنه چې مې را یو زر بیا سی پر وایا و تر دې و نه دي د پینځو سنه
الوزه د نوزاد ولسوالی نشاګول اکادې د نوزاد ولسوالی څخه خبر ورکوم د ازادي رادیو ته خبر ورکوم زما زوی مرجان میږي د مساکله د متخاذو د کلي څخه ورک دی درې کاله کېږي په ایران کې دی یا به په شراز کې یا به په اصفهان کې دا معلومات که ما ته یو څوک وکړي په لحاظ د خدای په لحاظ د پنځوس نورو ډېر ښه به وي دغه زما زوی یو وار ځان اعلان کړی دی بندې دی که څه رقم دی بندې رقمه خبره یې کړې ده دا دوې درې هفتې د مخه باره بیا ورک شو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي که دې څوک یې درکړلی یا مرجان په خپله دا خبرې اوري زه پلار یم د متخاذو د کلي تللی دي دغه مساکله ولسوالي یاده کړې ده مګر زه اصلا د نوزاد ولسوالۍ یم د چجني یم په پروته مساکله کې یم
سپر شل اتویس پنځه سوه په پاکې شپږ اتیا بله شماره ده سپر شل اتویس پنځه سوه په پاکې اووه اتیا په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. د یادونې وړ ده چې په نننی پروګرام کې طاهر روشان هم له ما سره د پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه، له دې نه هم مننه کوو. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. ازادي رادیو.